د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے او اول براندې کو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره کی د افغانستان د ملي روغی جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله پاکستان ته د ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. په پاکستان کې میډیا سره خبرو په وخت هغه ویلي د سولې عمل اسانه نه دی، خو افغانان به په ګډه کار کوي چې باعزته سولې ته لار پیدا کړي، ځکه چې وایي به له سولې بل لار نشته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر ریاستی ادارو په ملکی سیاست کې د مداخلت تور لګولې او ویلې دي چې دلته پارلیمان بل څوک چلوي. د پیښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه د اکتوبر د میاشتې شلمې نیټې پورې ځنډولې ده، بلخوا د هغه وکیل وایي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل موکل سره ملاقات وکړي. سرټه کی تاسو اوریدل اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله تر درې ورځې سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی، او د خپل سفر پر وروستۍ ورځ یې د پاکستان له صدر عارف علوي او د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل له مشرانو سره هم لیدلې دي. ډاکټر عبدالله د وی او ای له خبریالې عائشه تنظیم سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د سولې عمل اسانه نه دی، خو افغانان به په ګډه کار کوي چې باعزته سولې ته لار پیدا کړي، ځکه چې وایي بې له سولې بل لار نشته. ډاکټر عبدالله ویلي هیله مند دي چې طالبان او د حکومت مذاکراتي ډله دواړه به په خبرو کې نرمي ښکاره کوي او خبرې په پرمخ بیایي. ډاکټر عبدالله ویلي که امریکا په اوس وخت کې خپل ټول پوځونه له افغانستان وباسي دا به یې د هیواد په حالاتو ضرور اغیز ولري، خوای دا د دوی په خپلو ګټو او د ترهګرې په خطر پورې اړه لري چې دوی دلته پاتې کیږي کنه. پاکستان په داسې وخت چې ډاکټر عبدالله په اسلام آباد کې وو د افغانستان لپاره خپل نوې ویزه پالیسي اعلان کړه چې وایي په اساس به افغانانو ته ویزه په اسانه ورکول کیږي. ډاکټر عبدالله د پاکستان د اعلان د دوړخیز اړیکو په برخه کې ګټور وبلو. سرټه کی تاسو ورته لوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر ریاستی ادارو په ملکی سیاست کې د مداخله تور لګولې دي او ویل دي چې دلته پارلیمان بل څوک چلوي. د خپل ګوند مرکزی کمیټې ته د ویډیو لینک له ذریعے وینا په وخت نواز شریف ویل دي چې دلته پاکستان کې څوک هم آزاد نه دي، او کوم طاقتونو چې عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دي هغه هم اوس پیمانه دي، خو جواب خو به هر حال ورکوي. نواز شریف دغه بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې یو مقدمه کې عدالت ته نه حاضر دو باندې اسلام آباد های کورټ د دوی د فرار یا اشتهاري ګرځولو لپاره د کاروایي پیل کولو فیصله هم کړی ده. نواز شریف دا تور هم لګولې دي چې دلته په عدالتونو فشار لوجې د خپل خوخي فیصله کولی شي. د پیښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه د اکتوبر د میاشتې شلمې پورې ځنډولې ده، بلخوا د هغه وکیل وای هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل موکل سره ملاقات وکړي. قمر ندیم اډوکیټ زیاته کړه چې هغه ته د یو وکیل په حیث هم د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه د خپل موکل سره په جیل کې ملاقات وکړي. قمر ندیم ویل ډاکټر شکیل افریدی هغه ته خپل پیغام د خپل کورنۍ غړو په ذریعہ ورسوي. قمر ندیم ویل د سینیئر وکیل عبد اللطیف افریدی د مصروفیات العمل عدالت ته حاضر نشو، ځکه د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ د اوریدنې نیټه بوزنډوله. بلخوا د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال وایي چې سرکاري وکیلانو د یاد کیس لپاره پوره پوره تیاری کړی او د اوریدنې په مهال سرکاري وکیل د بحث لپاره موجود وي. د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل ویلی په ملک کې د رائے د اظهار لپاره د راتنګیدونکو چاپیریال پترس کې د صحافیانو او د مدني فعالینو د تحفظ لپاره یې د جرنالیسټیک ډیفنس نومي اوو کسیزا کمیټي جوړه کړې ده. پاکستان بار کونسل وایي دا کمیټي د سایبر جرمونو د سخت قانون په ذریعہ د صحافیانو د زورونې آزاد ډول د صحافتي فریضو د مشکل کیدونکو صورتحال او د اظهار د ازادۍ د ترولو په ضد د حکومت د مبینه تګلارو په تناظر کې جوړ کړی شوی ده. دا کمیټي به هغه صحافیانو سره ویډیا قانوني مرستې کوي چې د خپل دندې په لړ کې پرې مقدمه جوړ کړی شوی وي. د صحافیانو تنظیمونه د پاکستان بار کونسل لاګام ستایي او هرکلی یې کوي. امریکایي امنیتي ادارو خبرداري کړي د ملک دننه پر تشدد او تندر وړلې آئنده میاشت د صدارتي انتخاباتو په موقع حمله کولی شي او یو چارواکي ویلي بیلابیل عناصر د سیاسي تاوتریخوالي شهري بدمنۍ او د غلط اطلاعاتو خپرولو خارجي کوششونو په ذریعہ ګډوډي راپارول شي. د رائټرز خبري ادارې تر مخه د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بي آی او د ملک امنیت ادارې ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي په خپل یاداشتونو کې ویلي د نومبر په 3 منېټه کې دونکو انتخابات د رانیدي کې دوه سره به د انتخاباتو سره تړلو هدفونو باندې د کور دننه د تندر وډلو د حملو خطر زیاتېږي. رائټرز ویلي امنیتي ادارو د انتخاباتو په موقع د حملو د خطر خبره تر اوسه پورې په داخلي مواصلاتو کې کړې ده، خو د نیو جرسي ریاست د هوم لینډ سکیورټي دفتر په یو غیر معمولي ګام کې د خبرداري په خپل ویب سټ شایع کړو چې ډېره توجه ورته تر اوسه پورې نه ده شوې.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی وړي ډیو دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله عبد الله د افغان سلی په مذاکراتو کې د پاکستان هسته استایلی کور سره ویل دي اوس په دوه هوادونو ته په یو بل شک کول پرې خودلوي. نوموړي د اسلام آباد په سفر کې پرون د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې وغونډې ته په وینا کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې سیډونکو وایي د دوه هوادونو په یو بل شک کول پرې خودل د افغانستان د سولې سره تړلی. په دې باندې یو سیډنیز ریپورت د دیوا خبریاله راوی فی راکوی.
د افغانستان د ملي مصالحي اعلی شورا مشر ډاکټر عبد الله عبد الله ویلی د سولې روان عمل اسانه نه دی، خو افغانانو تبا په ګډه کار کول او یو ځای اوسېدل لپاره خپل لار موندل وی ول چې د سولې بغیر بل لار نستا او پاکستان د افغانستان د سولې په لړ کې خپل موثره رول لوبولی سیم. د پاکستان د درې ورځنی سفر په محل د افغانستان د ملي مصالحتي اعلی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا شخ انګریزي سانګي سره مرکه کې وویل د پاکستان د وزیر اعظم سیاسي او عسکري مشرانو له اړخه د افغانستان سولې پروسی کې د ملاتړ پیغامونو او دوه کې د بین الافغاني خبرو پل کې دوه ورستیا پریکړه کړې و چې پاکستان سفر وکړي. دوی زیاته کړه د دغه سفر په محلي پاکستانی مشرانو سره په هره کچا مثبت خبرې سوي.
In Afghanistan and also in Pakistan, all the right efforts. So peace is materialized.
پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدنه کیه پر دې خبره اتفاق سوی چې افغانستان کې د سولې د عمل لپاره دواړه غونډي هوادونو ته د هڅو کولو وخت دی، ولې چې افغانستان سولې د دغه هواد پاکستان او د ټولې سیمې په ګټه ده. خو دې زیاته کړه چې د سولې د پروسې دغه عمل اسانه نه دی او یو شمیر چیرملنجونه ورته وړاندې دي، خو د دې په غیر بل لار نسته. ډاکټر عبد الله عبد الله وویل پاکستان خپل ټوله اثر شوډلې سیم دا یو شمو قاعده بین الافغانی خبري روانه دي. افغانان سوله غواړي خو تشدد پیشي هم زیات دي او د سولې دغه پروسی د پرمختګ لپاره تشدد پیشو کې موثره کمی ضروری ده. د مصالحتي اعلی شورا مشر د پاکستان لاړه ویزه پالیسی اعلان یو شګام وګرځوي او ویل دا به د ولسونو په کچا اړیکې شکول لپاره ډیر هم ویم. دوی زیاته کړه گاونډي هیوادونه ایران، هندوستان او روسیا خپل په کچه د تحفظاتو باوجود افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. د دغه سولې راوستلو لپاره به افغانانو کې د نن هم ټولو ته یو موټی کېدل وی او د سولې مصالحتي اعلی شورا مقصد هم ټوله شکل لوري یو ځای کول دي. ډاکټر عبد الله دا هم ویل چې د لسیزو راهیسې رواني جګړې ورسته به اوس طالبانو او افغان حکومت ته نرمي شوډل وی. دوی زیاته کړه په اوسنی وخت کې کچری امریکایي ځواکونه د هواد څخه د وټو پریکړه وکړي نو دا به د افغانستان پر حالاتو اثر ولري. خدای په خپل د ګټو تر مخه پریکړه کوي او څوک پر دې د پاتې کېدو یا د تلو فشار نسی اچولي. خدای ول گاونډي هوادونه او سیمه لپاره د غواش بغیر به افغانانو ته په ګډه کار کول او یو ځای اوسېدو لپاره خپل لار موندل وي. ډاکټر عبد الله ته یو لوړ پوی ډلی سره تروانی میشتي په اتوښته منیټه اسلام آباد ته راغلی و. د خپل د سفر په مهال د وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه په شمول یو شمیر سیاسي او عسکري مشرانو سره لیدلی و. وزیر اعظم عمران خان د دوی سره لیدنې په مهال ویلي و پاکستان افغانستان سوله ترلاسه کولو او دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اړیکې ښه کولو کې مرسته کولو ته تیار دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم خپل وینا کې ویلي و چې افغانستان کې سوله د اسلام آباد لپاره مهمه ده. پاکستان د افغانستان خپلواکۍ او بشپړتیا ته درناوی په نظر ګوري او نه غواړي چې د افغانستان داخلي چارو کې مداخلت وکړي. خو د افغانستان د سولې پروسه کې به د ګډې ذمواري په توګه خپل کردار لوبوي. ډاکټر عبدالله عبدالله دغه سفر په داسې حال کې کړی چې دوحه کې بین الافغاني خبري روانې دي. د دوی د راتک څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د افغان صدر اشرف غني سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې او تیره میاشت د طالبانو یوې ډلې هم د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی و. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په ریاستی دارو په ملکی سیاست کې د مداخله تور لګول دي او ویل دي چې دلته پارلیمان بل څوک چلوي. د خپل ګوند مرکزی کمیټه ته د ریډیو لینک له ذریعے وینا په وخت نواز شریف ویل دي چې دلته پاکستان کې څوک هم آزاد نه دي او کوم طاقتونو چې عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی هغه اوس خپېمانه دي خو جواب خو به هر حال ورکوي. نواز شریف دغه بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې یو مقدمه کې عدالت ته نه حاضرېدو باندې اسلام آباد های کورټ د دوی د فرار اشتهاري ګرځولو لپاره د کاروای پیل کولو فیصله هم کړی دی. نواز شریف دا تور هم لګولی دی چې دلته په عدالتونو فشار لوجو د خپل خوخي فیصله کول شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په ریاستی دارو سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې دلته پارلیمان بل څوک چلوي او چا چې عمران خان حکومت جوړ کړی دی هغه هم اوس پخیمانه دي. د پاکستان مسلم لیگ مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک له ذریعې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د احتساب اداره باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې د پوځ یو پخوانی جرنیل او د پاکستان چین اقتصادي رهدارې منصوبې یا اتارټي مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ اسم سلیم باجوا ته هم پاک یا کلین چیټ ورکړې شوې ده. څنګه چې وزیر اعظم عمران خان دا بنګال کې د خپل جایداد قانوني ګرځولو چیټ په خواني مشر قاضي ساګم نثار ورکړې وو. مز دې رزو اسم سلیم باجوا په حق له یو رپورت کې داوا شوې و چې دوی په بار هوادونو کې یو شمېر کاروباري خپل او جایدادونه لري خو وروستو اسم سلیم باجوا دا خبرونه غلط ګرځولي وو. نواز شریف یو ځل بیا په ریاستی دارو سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې دلته پارلیمان پارلیماني غړي نه بلکې بل څوک چلوي او دوی یو آزاد حیثیت کې پاکستان کې ژوند نشي تیرولی. نواز شریف وایي چې عمران خان حکومت منتخب نه بلکې د چا په خوخه جوړ کړی شوی دی او اوس هغه طاقتونه هم د حکومت جوړولو باندې سخت پښیمانه دي.
کس بندے کو لے آئے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو پچھتا تو رہے ہوں گے لیکن اب آپ لائیں آپ ہی کو جواب دینا ہوگا.
د مسلم لیگ مشر نواز شریف وایي چې اوس هغه طاقتونه هم خفه دي چې عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی وو خو دې طاقتونو ته به د دې هر څه جواب هر حال ورکول وي. وړاندې هم د مخالفو ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس ته وینا په وخت نواز شریف ویلي وو چې د عمران خان خلاف نه بلکې د عمران خان حکومت جوړونکو خلاف یو. سړنکار او پخوانی پوزي جرنیل امجد شعیب د نواز شریف تقریر په جواب وایي چې د سیاسي ګوندونو چرته هم خپل د جمهوریت لار نه د خپل کړي او دغه وجه ده چې پاکستان اکثر له سیاسي ګوندونو په خاندان روان دي. جنرال ریټایرډ امجد شعیب وایي نواز شریف بیا بیا دا خبره کوي چې د عمران خان حکومت جوړونکو خلاف دی نو مطلب که دا حکومت د اولس پوټونو له ذریعې جوړ شوی وي نو بیا نواز شریف د ووټرانو خلاف دی او کچر پوسټ په مرسته جوړ شوی دی نو بیا د پوسټ خلاف دی. لیفټیننټ جنرل ریټایرډ امجد شعیب وایي نواز شریف داسې بیانونو له وجې ادارو ترمنځ ډګر غواړي. بلخوا نواز شریف وایي کچر پوز به سیاست کې مداخلت نه کولو نو بیا به ولې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر زیرالاسلام د دوی ته ویلي وو کچر نواز شریف استعفا ور نه کړه نو هیواد کې مارشالله هم لګیدل شي او دا اوا خبره ده کله چې د دوی حکومت کې کال 2014 عمران خان اسلام آباد کې احتجاجي ناستا پیل کړې و. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه خبره هم کړې ده چې په عدلی هم فشار لوجه د خپل خوخې فیصلې کولې شي. هم دغه وجه ده چې یو شمیر سیاسي مشرانو پر ضد مقدمه جوړ کړې شوې دي. نواز شریف دا وینا داسې حل کړې ده چې اسلام آباد های کورټ په یو مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف فرار یا اشتهاري ګرځولو لپاره د کاروای پیل کولو فیصله کړې ده او ایون فیل مقدمه کې د دوی د ضمانت ختمولو خواست هم اورنه لپاره منظور کړی شوی دی.
دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی. د پیښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه پورې ځنډولې ده. د نوموړي وکیل وایي چې وکیس کې پیشي کوونکی سینیئر وکیل عبدالطیف افریدی د مصروفیت له امله عدالت ته حاضر نشو، ځکه د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سید د اوریدنه نیټه ځنډوله. د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو د وینا تر مخه د کال 2014 سمراسي د نوموړي د پوره سزا ختمولو پیل په پخوانی فاټر ټریبیونل کې د ځند ښکارو او خو شایو کال وړاندې د پیښور های کورټ ته د یاد عدالت نه منتقل کړی شوی. تفصیلی رپورٹ په دغه خبريال عبدالرزاق راکوي.
په پیښور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه د اوریدنې په اړه د هغه وکیل قمر ندیم ویل وته ویل چې د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ د کیس اوریدنې نیټه ځکه بدل کړه چې په دغه موقعه سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی موجود نه وو.
په های کورټ کې نن ولسم هیرنګ وو. د شپږ هیرنګ چې کوم پېښانې چې کومې وې دا د ایڈوکیټ جنرال په وجه باندې هغه شی وې ځکه چې هغه ویلو چې راکله تیار نه ما کلس باندې به جوړولا. نن وته موږ هم تیارو خو چونکې نن زموږ سینیئر چې کوم دی لطیف افریدی ایڈوکیټ صاحب هغه بل چرته مصروف او د تیرا متاثرینو په جرګه کې جمهوریت کې مصروف وو، نو موږ له بیا یو مکرر کړ چیرات 20 تاریخ لته سو بیا راشي.
ولی په دغه کیس کې د حکومت نمائندګي کوونکی سرکاري وکیل شمایل بټ ویډ وته ویل چې دوی وړاندې هم خپل کیس تیار کړي او نن هم د باس لپاره تیارو، خو د وکیل عبداللطیف افریدی د نشوالي له امله د کیس تاریخ بدل کړی شو.
یو امپریشن چې عموماً ورکول کیږي هغه داوی چې د ایڈوکیټ جنرال آفس طرف نه سره په دې کې کمې بشه دي یا مونږ نه پېښ کیږو، ولې چې ایڈوکیټ جنرال خپل یو ډېر انتهایی مصروف پوزیشن ده، نو دغه مخنیوي لپاره چې دې کې ډیلی و نشي مونږ وته سپیشلی اډیشنل ایڈوکیټ جنرال ته دا کیس مارک چې کله مصروف وي نو هغه به موجود وي. مونږ نه صرف تیارې ده بلکې مونږ خو چې څه فیصله شوی دا هغه ډیفند کوو او دغه ساوند لیګل گراوندز دي، باقي فیصله کول خو د های کورټ کار ده.
د اسامه بن لادن په رامعلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره په کومک تورن شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو کلدم تنظیم سره په اړیکو د 3 کالو د قید سزا اورولې وه، خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر 3 کالو راکمه شوه. د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو د وینا تر مخه د کال 2014 راهسي د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخوانی فاټا ټریبیونل کې د ځنډ ښکارو او خواو شا یو کال وړاندې د پیښور های کورټ ته د یاد عدالت نه منتقل کړی شو. قمر ندیم ایډوکیټ زیاته کړه چې هغه ته د یو وکیل په حیث دا اجازه نه ورکړل کیږي چې د خپل موکل سره په جیل کې ملاقات وکړي.
وګوري چې کوم بنیادی ضرورت چې یو وکیل وسره ملاوي دي شي په جیل کې یو کې دي سره، نو هغه بنیادی حق چې کوم دی هغه نه پوره کیږي. زه په خپل هم سوزلې تلېما ما سوزلې جیل سبډن سره خبره کړې ده، خو هغه جیل سبډن هم اس کې سماغه نه کوي، مونږ ته اجازه نشته.
یاد دی وی ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پنجاب په ساحوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې قید دی. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا وایي چې امریکا دی ریډیو دی. د بلوچستان سر خار کوټا کې نن د ټولو اپوزیشن ګوندونو صوبایي مشرانو یو غونډه کړې ده او د پی ډی ایم راتلونکي جلسې لپاره کمیټیانې جوړې کړې. کومه بچي په کوټا کې د اکتوبر په 11 نیټه کېږي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوا خبري الحفیظ الله شیرانی را لګلې او د تاسو پام را ګرځو.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت له لوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرکزی دفتر کوټه کې لومړی ناشته وسوه چې پکې د بلوچستان اپوزیشن ټولو ګوندونو استادو ګډون درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مرستیال سیکریټری ډاکټر حمید خان اڅکزی دیوه ته وویل په دې ناشته کې د اپوزیشن یوولو سو ګوندونو استادو ګډون درلود چې مقصد یې د اکتوبر د میاشتې پر یوولسم نیټه په کوټه کې کېدونکې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت جلسې د تیاری په اړوند پریکړې کول وو.
اپوزیشن د یو لس ګوندونو د دین نمائندگان سره کښېنستو چې دغه د جلسې ترتیبات ډسکس کړو چې څنګه به کوو پر کوم تناو به وي. نو د پریکړې د ضلع کمیټې د هرې پارټۍ دوه دوه کسان هغه پاکستان دغه کمیټې به بس دغه سره کښېني په مشخص مرکز کې
د بلوچ ملت پال ګوند بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډی وته وویل دا د ویاړ خبره ده چې د پی ډی ایم لومړی جلسه په کوټه کې کیږي. د شاغلی په خبره پښتنو او بلوچو مشرانو لاتیر او ویا کالو څخه په پاکستان کې د ولسواکي خبره کړي. د شاغلی مری په خبره دا شس و چې اوس د پاکستان د نورو یالتونو سیاسي ګوندونو مشران پر هغه لار روان سو او دا به شی پایلې ولري. د جمعیت علما اسلام فی ګوند بلوچستان یالتی ترجمان ایرلا شمسوای د 11 اکتوبر د جلسې هدف یې دا ثابتول دي چې د پاکستان د 22 کروڑ خلکو رای په جمهوریت طریقه واخیستل سي او په جمهوریت طریقه حکومتونه تشکیل سي.
عوام بلدسي د عوام حکومت جمهوریت حاکمیت او د پارلیمنت بلدسي او د پارلیمنت تقدس دا غ بهالي دا زموږ اصل هدف دي چې په پاکستان کې د دې ملک مالکان د پاکستان عوام دي د پاکستان باشندگان دي د جمهور رائے ده.
حفیظ الله استور شیرانی وی وی دیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د سیډانو ترمخه پاکستان کې 14 میلیونه تنان د شپېتو کالو نه زیات عمر لرونکي دي چې د آبادې 5% جوړيږي. د غلطه د ضعیفانو د خیر ښېګړې لپاره قوانين د اسمبلی نه منزور شوې دي خو په هان وای هیڅ کومه صوبه کې په دې صحیح عمل نه کیږي. د پیښور ویاکلن رحمن الله د خار کوسو کې سبزي خرڅوي او ډیو سره خبرو کې وایي پنځلونه او دوه زامن لرم خو د معاشي ستونزو له امله مجبور یم چې د سبزي گاډي وګرځوم. وای د کرونا ټول بند کې سخت اغیزمن شوی وم خو حکومت را سره هیڅ کوم مالی مرسته نه ده کړې. یو بل د شپې تکلن دیګمار ملتان خان د لرګو ټال کې لرګي ماتوي او وای سلور زامن مني خو څوک می هم مدد نه کوي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ضعیفانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیو خبريال مدثر شاه دا رپورت جوړ کړی. راځي چې په ګډه یې وورو.
نن نو به اکتوبر د ضعیفانو یا زیات عمر لرونکو تنانو د نړیوالې ورځې په هیڅ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دا وخت د نړۍ لسو تنانو کې یو د شپېتو یا د دینه زیات عمر لرونکو دی. خو په هان وایي 2050 یعنی دیرش کاله پس په دا 50 تنانو کې یو شي. بریټیش کونسل او پاکستانی حکومت په ګډه شوې یوې څېړنه کې وایي پاکستان هاغو 15 هیوادونو کې یو د چرته چې ضعیفانو شمېره د 10 میلیون نه جګه ده. او څېړنه وایي دلته د 10 میلیونو تنانو عمرونه د شپېتو کالو نه پورته دي چې د آبادۍ 5% جوړیږي او د هغې مقابل کې دغو تنانو ته دلته هغه اسانتیاوې نه دي ترلاسه کمی چې د غربي هیوادونو ضعیفانو ته ورکړې شوي دي. ډیوا چې پېښور کې دا ویا کلن رحمان الله سره د ده په ژوند خبرې وکړې کوم چې د خار کوسو کې سبزي خرڅوي. نو هغه وایي 15 لونه 2 زامن لرم خو د خرابو حالاتو له امله مجبور یم چې محنت مزدوري وکم.
اذا رجعوا بدلوا الكارو كوا نو كمان شو رجعوا اخدم دالفي يا اولاد ما دبوا كوا نو غيره كان باسي رجعوا ریم پاشه یو دنی مدمو کو بیا را را شو دا دل در غریب کو دا غدان دل تر دو سر تنې و خو دې پټو کې دو چې تورې و خو
زیاتې لونه می واده دي زامن می مزدوری کوي خود کور خرچه نه برابرۍ کې نو زچ سبزی کې د ورځې 1500 روپۍ او غټم پاغه کوټ ته چای غوړی یو سم او دا بل دوش پېته کلن د یک بار ملتان خان چې د لرګو ټال هم لري وای سلور زامن می دي خصوصک هم را سره مدد نه کوي
سره مدد نه کوي والله کې تاسو هم کوي چې دا پلارم مرد ژوند دې سي صاحب 15 بجې د کور روز دا غړي یو پروت دی ده دې د شپې بانګونو مال پاسي بس ریس پسي دي آیا کرا دې نه په خو دې وردا کړ مور ما سره سم مدد ته الله یو واله سیوا ته الله نه بل څوک نشته
د ته یو زل د زړه دو رحم شوی دا داروغان خوري خو مجبور دي چې خپل ټال کې لرګي هم مات کی بل پل او تر کرونا رنس کې په هانو د وړاندې نو ویلې دي چې ډیر عمر تنان د دی زیات اغیزمن کې دي شي او رحمان الله وای د ټول بند دوران کې زیات تکلیف سره مخ شوی هم
وای وای نه تکلیف وړ ډیر تکلیف په کورنا څو خبرې چې تک کار نو
وای خلکو به منی کولم چې نا جوړ بشم خو بیا هم کله کله سبزی خرڅول براوتم او دې دوران کې د حکومت لاړه ما سره کم مالی مدد نه ده شوی د یادونه وړ د خیبر پختونخوا د زیات عمر لرونکو تنانو د خیګړې د پاره 2015 سن 2014 او بلوچستان 2018 کې قانون سازی کړی ده پنجاب کې هم په دې اړه زاړه قوانین موجود دي خو کارپوهان وای په منظور شو قوانینو هیڅ کمی صوبې کې ہی عمل نکے گی مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا پیخبر
دعوت اف امریکہ ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه دا اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل
امریکا د ډیری مدین په ټوله دنیا کې خلکو ته د صحت دارو درملو او د انساني خواخوږی په خلاص مټ او د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی امریکا دا امداد د خپلو ټیکس گزارو خلکو د ټیکس د پیسو په زور دنیا ته رسوي او دا تمه لري چې دا امداد به د نیکو او د سودمندو مقصدونو لپاره استعمال کړي شي او وجتمندو ته به ورسوي شي خود امریکی د خارجه چارو د محکمه ویان مارګن اور ټیګس وای چې د بدخسمتۍ خبره ده چې د صحت عالمی تنظیم حکومت اسکم د امریکی د دې امداد په صحیح ډول استعمالولو کې ناکام شوه دي او نه یوازې د کورونا وایرس چټک تابعانه ده کړي بلکې په تیرو کلونو کې په عالمی سطح د صحت د راپورټو ځینو مسلو په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي دین علاوه د صحت عالمی تنظیم د خپل تنظیم دننه د فوري نویت اصلاحات کول نه هم انکار کړی دی په دې لړ کې د چین د کمیونیستي پارټۍ د اثر نه ځان نه آزادول د صحت د عالمی تنظیم د ناکامۍ یو ښکارا ثبوت دی د دې نتیجه دارا خطلی ده چې امریکای د کال 2021 د شپږمې جولای نه سرکاري تور د صحت عالمی تنظیم نه د وتو اعلان کړی دی خود صحت د عالمی تنظیم نه د وتو باوجود به امریکا خارجي ملکونو کې خلکو ته د صحت او د دارو درملو د امداد رسولو په خپل لوس ټینګوي د صحت د عالمی تنظیم نه د وتو د فیصلي عملی کېدو نه وړاندې د امریکای حکومت د اهمو امریکانو سرکاري محکمو او ادارو او د امریکای د ذاتی مد د ټکنیکی او علمی پوهینا بهرنو ملکونو ته د امداد ورکولو د کار اخستو جاج اخلي چې دا شان دغو ملکونو کې د یو نه بل ته د لګیدونکو مرضونو تشخیص وکړي شي او خلک د دغو مرضونو د تباکارونو بچ وساتلی شي د امریکای حکومت د کال 2001 را په دې خوا د دنیا په مختلفو ملکونو کې د ایډز ملیریا نری رنز ایبولا او د نورو خطرناکو رنګونو په معلومولو په مخنیوي او په علاج د یو سل دو سل ویختو ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی دی د نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې یعنی د یو ایس ایډ د عالمی صحت نائب منتظم ډاکټر الما ګولډن ویلی دی چې موږ هر کال د صحت عالمی مت ته اوسطن لس ارب ډالر ورکو سخ کال به دا رقم یو په دوه زیاتو ځکه چې موږ په ګرد دنیا کې د کورونا وایرس خلاف لوی جنگ ته لاس اچولی دی امریکای د دې خبرې د یقیني کولو پوخ نیت کړی دی چې د صحت د عالمی تنظیم نه د امریکای د وطول سبب به کمزورو ملکونو سره د امریکای د طرفه د دارو درملو ورکیدونکو امداد کې څه کمی ناراضي ډاکټر ګولډن خپل وینا په دې ختمه کړې ده چې امریکا د خپل ټولو ادارو او د خپل ټولو حالو زلو په ذریعہ د دارو درملو صحت او د انساني خواخوږی دنیا ته په ورکیدونکو امداد کې اوس هم د ارچان وړاندې ده. موږ په ښه اراده کړې ده چې دا خبره به یقیني کوو چې زموږ له طرفه ورکیدونکو امداد ګرد دنیا کې اجتمند خلکو پورې ورسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com